አርዙ ሚኮንም
አሰላሙ አለይኩም ፓቡነሳን ኪደ ሰሃር ላስ ወጀስዌ ደኦዘዲ ሬዲዮ ፓዲክ ፈራወኒ ኪተረዲረ ዱአ ኡኒስ ፕሮግራሙ ነኽፈሪጂ ሙሰላስ አው ወመውራት ምን ያክሻን በደ ደትሊያ ሚዛን ነህሽተመ ደ ኦክቶበር ሸለማ ፓይል ፖ ኸብሩን ወከቡ ده خبریالانو دم لاتر دو بنسټونو له طالبانو د دو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آریان د خوشی کېدو غوښتنه وکړه په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیه له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14مه د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دو دی استخباراتو ورتویلی چه مهدی انصاری دوی نده نیواله خو مهدی تا نجده سرچینی وی هغه دی طالبانو دی استخباراتو لخوا نیوال سویده پا غزنی که دی خوشحال خصوصی رادیو مسئول حکمت آریان بیا دی تلی میزان پراتمه پا خپل دفتر که دی طالبانو دی استخباراتو لخوا و نیوال سو د خبریالانو ملي اتحاد وای پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي رادیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وای بحث کړی دی د دې رادیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعا رد کړې دي بل خو د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لاس کالابند محکوم کړي دي د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي دغه جبهه تیر شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې دغه ملیشو په بیلابیلو نمونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمه کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی ایران وایي کملګری ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي د ایران په کورونی چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګری ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او وی ویل چې د ملګری ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کم ده چې ایران اړتیا ورته لري ایران په داسې وخت کې له ملګری ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپل خاور کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي د ایران د بشري حقوقو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوالو وژل شول د ایراني چارواکو دا راپور به بنسټه بللی او طالبان ویلي چې د پیښې د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورنه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده دا څرګندونه داسې وخت کې چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزی سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یو بې پیلوټ الوتکه توغول شوې وه خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سر زیان نه دی اوښتی نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي واشنگتن غواړي چې اسرائیل په بیروت کې او د بیروت شاوخوا خپل بریدونه کم کړي لوید آستن زیاته کړه چې د ملکی تلفاتو شمیر خورا لوړ دی او هیله ده چې د خبرو له لارې دې ته زمینه برابره سي چې په دواړو لوریو کې ملکیان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي لوید آستن دا خبرې پرون د ایټالیا په ناپولی کې د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د چارواکو له غونډې وروسته وکړې د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګلادیش سره مسابقه لري د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي
مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخ لی د پښتون قومي چرګې پریکړې به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په 2 میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووځي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسمبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څرنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ ته په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پانتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغونډ شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په 100,000 خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، ا د اقل یو اختلاف نظر من په دې کې ونیل. او دا زما په فکر چې یو ډیر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغل ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه ده. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی ده، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستل چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوځ ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به دا ومني که نه، د هغوی دریس په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورن مسله ده، د ډیورن مسله باندې پاکستان ډېر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې ارزان تار وغځوي په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې تجارت دغه ده موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباسئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګرانوي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګراني راځي، نو د پښتنو غوښتنه ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې څوک پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه ده چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولای شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې په افغانستان کې هغه نظامونه او چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار
اتمر صاحب په همدې برخه کې تازه خبر داری چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصه کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره څه ارتباط ولري. خو ګلایا صاحب راشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لاره وچې چې دا د تړلې و
او بخښي چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و او د دې د وجې نه هم ډیر زیات ستونزې بي. او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبرې کوله، نو دا هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله دا د کوکی خیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان وژل شول، نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی هغې باوجود چې دا په خپل ځمانې په خپل ودرېدلو او هغه جرګې هم وکړله. او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو او هغه غوښتنې چې دي حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو ژمنه ورسره وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته دا لارې تړلې وه نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې ګویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملي کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي چې ځینې پښتانه داسې فکر کوي چې د جرګې پریکړې که چېرته پلي شي ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشټې پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خودله چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري. او بل د جرګې پریکړه هم دا وه چې دوی به هغه ستونزې چې د خپله پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي د دې حل لپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حل شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا څو میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ جګړې دي. د منظور پښتین اشاره داسې شخړې ته وه چې دغه شخړې به ختمیږي او خپله پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي، مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نږدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډېر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش
کې اتمر صاحب څنګه تاسو خبره وکړه، دا لومړی قدم دی. او منظور پښتین هم په خپله وینا کې ویلي دي چې دا ډېر اسانه غنه دی. تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړله چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل باندې دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکورې د هر یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبره تاسو وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي، خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمونږ د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني، تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنوبیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنی دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل کی دا خبرم دیر مهم خبره ده چی دوی پا افغان طالبان هم غیو که چی تاسی دینجون ده پارا ده فرصت جور کی دای پا دی مانا نده ویله چی دوی غالی چی مداخله کی دای پا دی مانا ویله چی منگم پختانیو دا تاسی چکم کار کوئی دا سی کار نده منگ تاس دوران دیس کهو چی تاسی د خزو د تعلیم دروازې پرانیزی او دوی ته سما ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که موږ داسې ارزونه وکړو دا یو ډېر ښه یو نوښت و او یقینا چې ځینې کسان به دې سره مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې هم د پاکستان نه بهر، لیکن دا مشکلات تا باید دوی حوصله ولری.
پښتون خلکو نه غوښتي دي بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو یې د په همغو مادو کې هم د نه د جرګې جرګوالو ځینې داسې شرایط وضع کړي دي که دا ونشو داسې به کوو. مثلا وایي برېښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، که چېرته نه کېده دا کوم سیمان چې نورو صوبو ته تللي دي دا به غوڅو کنه. یا مثلا دی وایي چې دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو د شیعه او د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې چې کوم
د ځمکو په سر باندې په موږ ګورو په قبایلي سیمو کې ډېرې زیاتې شخړې اوس هم موجود دي او روانې دي.
د دغو د مخنیوي له خاطر هاته دا وړاندیز کړی لارې ځلې به 3000 کسان راغونډي شي او یو لشکر به هم جوړې شي، هغه به هم سوله ایز وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړي دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو څه ډېره مرسته وکړي او که نه؟
ګوري، هر موومنټ یا هر خوځښت هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا پرقت کې یو نوه اعتصاب دی او هغه سیاسي اصطلاح یې دې ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که منگه منطقی فکر کو، یعنی گوری تاسه چه پا پاکستان که در طول در برخنا بندونه پا پختونخوا که دی دیسو ده که تربلا ده که کالاباخ ده در طول پا پختونخوا که دی در انرژی او برخنا دی دیزی نوازی. پا اول وقتونه که داز ما خیادی گه چه دیگه وقت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري په هغه څه شرایطو کې چې په ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړه د پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی ده. فرضاً په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وي کنه ثوابي کې وي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
جوړ شوی و.
خو هغه یو راپور ده هم اوسې فرضاً په پنجاب کې مالیات ترې کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو، هلته کمه وه، نو خو چې هر څوک هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځ ګولایاس د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله. جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د 14مه باندې ناوخته دویش ماده وړاندې کړلې. د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټې هم هغه کړله چې دا به پریکړې کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ وسه لایمل وسه ټاکو کنه او دام یو ښه هغه دی چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پرې نګ دی وز بی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د امن لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي. په دې ورځو کې کوم وګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غوښتنو خبره ده هغه لږ په شاته لیده په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره مونږ کوو. په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وه نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت ټول هغه ته
دوی لپاره
نه مخکیم نه وي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د څه وشو او د سره سره اوس څنګه هغه چې هغه غونډه ختمه شوه نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه دا دی چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږویشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي. د پاکستان چې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه چې دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي. مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په قومي اسمبلی کې هغه دي سره دي له ووټ ورکی نو دي ټول سیاسي حالاتو کې په دې د شنګای همکاري سازمان په دې غونډو په هغه کې کوم ګورو نو دې خبرو ته دومره هغه نه دي خو وس هغه خبري پاتې نه څنګه ته خبرتي شاوږي چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغه نور کوي او یو وجه دام د پاکستان رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږمه باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځولو.
خو خیر ګلایا اوس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه خبره شوه.
نه دې مخ کې سنسه شوي دي
اوس ګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتی خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
هغه په
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي. خو کرا شو دی بل اړخ ته اتمر صاحب د پی ټی ایم تر غونډو پورې لکه څنګه چې ګولایاز اشاره ورته وکړې کنه څو ګام اخیستل شوي دي. یو ګولایاز دا خبره هم وکړله چې پښتین د فالو اپ یا موضوع تعقیب کړی راغله بیا یې هم بیان ورکړی دی. لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاده شوه
خو هغه یو خبره تو کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره وکړه تاسو خپل مقدمه کې دا خبره وکړله که موږ ګورو په صوبا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او هغه وفاق سره په جنگ هغه کې دي نو هغه خپل هم یو غلري هغه ول خپل سره خپل پر رښتینی هغه ور سره هغه رنگ ولاړ سبا کته چری اومدقه د تحریک انصاف حکومت واکمنو چې په دې هغه معنی دی ته اجازه نه ورکوله
او نو راځي خو سیاست نه ده سي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر دوه خواني دشمنان هم سره دوستان کیږي. خوده خو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې اخسل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا وکړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلي وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دې کې ودام کتلې چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتنو چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډیره سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبرې کوي او یو سیاسي ګوند نه دي اخو مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولېزه مبارزه کوي لارین کوي اخو یو سی هغه نه ته تاسو په داسي بندیز په ولاګولو
دا اتمر سے برت کدری دے بحث دے برخه تر او گرزو سے دغه کوم مادی چې دی دا دویشتو مادو کې کوم ماده تاسو د سشکاری سے هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي.
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډېر مهمې دي. یو د ډیورنډ مسله ده، یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه، او بل د برېښنا مسله ده. نور داسې ډېر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ، کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی د بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کیني که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنې دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې برېښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړو، لکه چې موږ په دې تېر څو میاشتو کې ګورو او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
اکمر صاحب، ایدې له خاطر چې دا د بحث وروستي شیبو کې که چېرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډېر خراب وي، ځکه چې اوس داسې مونږ فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي من هست یو نمونه یو الګو وي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اتمر صاحب مننه کولای اس منندوی یم، او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړ.
مثلث
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومې ورسته مرابولم. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضايي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک یې تر ټولو زیات پاسورډونه هېروي. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر، د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډېر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا، وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دادات خواهی وکړي، د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیې او د اروپا پارلمان مخې ته وي، موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد، د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې خبرګون خودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنه ټول لوري وایي. جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیڅ اثر نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټینګ هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډیر سخت غبرګون راغلی. سره دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولي دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکي وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریکیو ته روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په دې کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
د څو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوریو توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړې. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي. د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خپاره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشنۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو، د فقر له منځه وړلو، د افغانستان هیواد په نامه امنیت راایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړه ونیسي دوه عامل لري: یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی اصلي تصویر وخیو چې یو اسلامي هیواد یو گاونډي هیواد د خپل گاونډي هیواد د وګړو سره دغه یو وحشت کړی دی. همدارنګه په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم وحشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم ځوروي هغوی هم بندې کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی د دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لومړی منظور پښتین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبی افراسیاب خټک فضل الدین مسلمیا او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خوشنۍ څرګنده کړه. خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلی او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي بلکې د بالمثل عمل ترڅنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لار ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي مارا چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه هم دا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زموږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده مونږ ما مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم چې شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړي د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته، اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره بریالۍ بللې، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو له سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکي و چې پاکستانی حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتنې هم راپورته شوي چې لاید عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوې چې ستونزې هم لري او ښېګڼې هم. ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي که نه، او بله خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغې جرګي په تلاو باندې لکم بریډ یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دوه خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې دریږي او خېګنې کمی دي او خېګنې دا دي چې اوس د سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسي خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکی غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسي ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي ناندریو او دښمنیو ختمول د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11مه رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې لسلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پرېکړو ته نه هم افغان طالبانو نه هم ټي ټي پي او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتون ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پرېکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ ونه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده چې د دوی د دغو پرېکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پرېکړو له مخې د یو شمېر هغه پرېکړې چې دوی کړي دي عملي کولو دپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دی ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قومي جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي غبرګون نه ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي. او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی. نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی. او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولي دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه غوښتنو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د رسپو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هېوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بلخوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک قانع کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کې په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی د یو وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي. نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه یې ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژي کې اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 15 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی. خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وایي. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعالو سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده. او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده. او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیر ټیمونه جوړ کړي دي، د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګیانې نشته دی. د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیر ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې تر څنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې که څوک غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازی ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډاټابیس سره وصلوي. او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیک تذکرو د ډاټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وایي طالبانو باید د افغانانو آنلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړی وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړی وای تر څو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکمه شوې وای.
په افغانستان کې د آنلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره تر ټولو مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده، هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، کاغذ دي پاسپورت ته، کاغذ دي تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له ډورستي ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبری پیښو ته د غبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم دي چې دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي تر څو خلک په مؤثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې، مثلا یو کار ترسره کړي. اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره ته څو ادارو ته ولاړ شي، یا که فرض کړه یو پاسپورټ اخلي باید بل سیستم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نمو سرتوب کې ډیر رول لري بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړی په نو وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي دي بل بس په افغانستان کې داسې موسه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولی شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیسټمو ته لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي
او که څه هم طالبانو پرې غبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیرې روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پرېکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړي. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
د دې وشتم کال نو وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو تاریخ سره په ټولو غټ تاوان دا ورسېد چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپل پیسې راوستل ځکه چې باور له منځه لاړه نو بانکونه هم د خاطر چې د نظام سقوط نشي بانکي نظام سقوط نشي افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدود مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه کوم شلو کلونو کې چې موږ کم کدرونه روزلي و هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هیواد نه راووتل او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوه هغه ډېر زیات ضعیف شو. دریم دا دی چې بعضي ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. که موږ غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري نو هغې دپاره اړینه ده چې افغانستان باید مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانېږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانېږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري دای دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوي ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالاتو ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیې او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاښ کړه بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکي راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ. د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی و او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومته ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخزیله نومېږي. تر دې وړاندې به فضا نه رسېدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډېر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوب یې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ ستاسي خلک ځانونه ډېر هیرجن بولي، خو راځئ نن مو له داسې لسو هېوادونو خبر کړم چې خلک یې د خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هېوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هېوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هېروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هېواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هېروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هېوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هېروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلینډ او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اومه ورځ هم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم، خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل اومه ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.